نه کې به دغه موضوعات تعقیب کړو. ډیره زیاته مننه علامه مل.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس کریم خلیلی چې د افغانستان د مصالحې د ملي شورا غړی دی حکومت تورنوي چې د سولې اړوند یو شمېر مهم فرصتونه یې ضایع کړي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح بیا وایي خلک باید د سولې روان بهیر اندېښنه ونه لري. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو.
محمد محقق وای حکومت او طالبان د سولې لپاره برابر سوی فرصت لا سنور کوي. پخوانی ولسمشر حمید کرزی د مصالحې عالی شورا په ترکیب کې لګډونه ډاډه وکړه. په بیلاروس کې نن 22 ورځ هم مظاهره روان دي. د وحدت ګوند مشر وای د سولې په خبرو کې باید د جمهوریت پر ارزښتونو معامله ونیسي. محمد محقق چې د نورو سیاسي څیرو ترڅنګ د عالي د عاشورا په مناسبت په کابل کې خبري کولې، له حکومت او طالبانو وغوښتل چې د سولې لپاره راغلي فرصتونه له لاسه ورنه کړي. بلخوا په کابل کې د دینی مراسمو د امنیتي چارو د همغږۍ د عالي کمیسیون مشر محمد اسلم شیوانان ازادي راډیو ته ویل چې په کابل ولایتونو کې د عاشورا د مراسمو خوندیتوب لپاره په زرګونو کسان ګمارل سوي.
د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر لوړ همت او د ولسي رضاکارانو ځواکونو په همکاري چې د امنیتي ځواکونو ترڅنګ د کابل په سطحه فعال دي، امنیتي وضعیت کاملا کنټرول دی.
څلور زره امنیتي کسان او لس زره ولسي رضاکاران یوازې په کابل کې د شورا د مراسمو د امنیت لپاره ګمارل سوي دي. پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي نه غواړي په کوم حکومتي تشکیل کې برخه واخلي. د بدسل کې د چې د ملي پخلاینې د عالي شورا د غړو او مشرتابه پلاوي په پرونی اعلان سوي فهرست کې د حمید کرزی نوم هم راغلی دی. ښاغلي کرزی نن په ویلامه کې ویلي چې د یو افغان وګړي په توګه د سولې لپاره هڅو ته دوام ورکوي. د فراولایت امنیتي چارواکي وی 15 وسلوال طالبان نن سهار په قلایکا ولسوالۍ کې وجل سوي. د ملي اردو ویان حشمت الله احمدی نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو پر امنیتي ځواکونو حمله پلان کړی وي.
د دوی حمله د هوایي ځواک په ملاتړ د ملي اردو د اتل پرسونل لخوا شاندې کړی شوي. په نتیجه کې د طیب صابر د ډلې 15 تروریست طالبان وژل شوي او په دغو ساحو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو لخوا د دوی درې سمڅې هم ویجاړې شوي دي.
وسله والو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو له ازادي راډیو نه اوري. د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس مثبتې پیښې نن یکشنبه تر 25 میلیونه واوښتې. د خبري اژانسونو په حواله د دغه وایرس مثبتې پیښې په هندوستان کې په زیاتېدو دي. هندوستان چې د وګړو د شمیر له مخې د نړۍ په سطحه په دویم کتار کې راځي، په 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس نږدې 8,001 مثبتې پیښې ثبت کړي چې بېساري ګڼل کیږي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ د مړو شمیر تر 3,34,000 واوښتی دی. په بیلاروس کې د ولسمشری تر لانجمنو ټاکنو وروسته مظاهرې 22 ورځې ته وغځېدې. د اګست 9 د ټاکنو په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو د شپږمې دورې لپاره ولسمشری اعلان شو، خو اپوزیسیون وایي چې په دغو ټاکنو کې درغلي سوې ده. چارواکو د نننیو مظاهرو په درشل کې تیر شپه د پلازمینه مینسک په خپلواکۍ میدان او د ښار په نورو برخو کې اوسپنیز خندونه درولې دي. په پرونیو مظاهرو کې شاوخوا 10,000 کسانو ګډون کړی و چې ډېرې ښځې وې. بل وزد پولیسو ځینې کسان نیولې دي. په همدې حال کې د بیلاروس د ملي امنیت شورا لشته لږه د ولسو خبریالانو چې بهرنیو خبري اژانسونو ته کار کوه کاري جوازونه فسخه کړل. په دوی کې د آزاد اروپا ازادي راډیو خبریالان هم شامل دي. یو کس په امریکا کې هغه وخت وژل سو چې د ولسمشر ترامپ پلویان او مخالفان په پورتلند ښار کې په خوډب کې وتل. د ښاغلي ترامپ 2500 پلویان چې په یو موټری کاروان کې برایي روان وو د تورپوستو له ځینو فعالانو سره مخامخ سول. د وژل سوي پېژندګلوي نه ده سوي او چارواکي دا هم نه وایي چې ویشتنه یې له خوډاب سره تړاو لري او که څنګه. پورتلند ښار کې له څلورو میاشتو راهیسې چې تورپوستی جورج فلوید پکې د پولیسو په توقیف کې مړ سو، د هغه څه خلاف مظاهرې کېږي چې فعالان یې د پولیسو زور زیاتی بولي. مظاهرې په ویسکانسن ایالت کې د پولیسو په ډزو تېره اونۍ د یوه بل افریقایي له اصله سړي په وژلو پسې بیا تودې سوي دي. او د جرمني په ختیز کې چارواکو د اونشتروت سیند په ځینو برخو کې لمبېدا بنده کړه. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې ځینو کسانو ادعا وکړه چې په سیند کې تیمسا یا سیمساره لیدلې ده. د پلازمینې برلین د جنوب لویدیځ په 115 کیلومتري کې د بورګین لند محلي چارواکو پرون وخت وویل چې پر لمبه دغه بندیز به تر را روانې یکشنبې پر ځای وي. د سیمسارې د موندلو لپاره سخت عملیات پیل شوي، خو لا یې څرک نه دی برېښېدلی. په جرمني او د اروپا په نورو برخو کې تیمسا یا سیمساره دومره نه پیدا کیږي. له سلیم محمد سلیم مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس کریم خلیلی چې د افغانستان د مصالحې د ملي شورا د غړو په نوي اعلان شوي لیست کې نوم شامل دی، وایي چې افغان حکومت د سولې اړوند مهم فرصتونه له لاسه ورکړي.
د افغانستان ولسمشر لومړی کس و چې سولې له شي څخه متن ته راول موس اوربندو کې
د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینه پالو چې وایي اشرف غنی د سولې په برخه کې ډیر کارونه کړي. د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح بیا ویلي خلک باید د سولې له روان بهیر اندېښنه ونه لري. د یو شمېر سیاسي څېرو چې د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا د غړو په اعلان شوي لیست کې نومونه شامل دي، د وروستیو څرګندونو او د دغه شورا د ترکیب په اړه به د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر واخلو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. دغه راز ملګري ملتونه نن په نړۍ کې د په زور لا درک شو قربانیانو نړیواله ورځ لمانځي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې مو د ورکو شو ځانو د ازادي راډیو اونیزه خبرونه هم دې موضوع ته ځانګړې شوې ده. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام 5.15 څپه صافه وازی اوریدلی شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس کریم خلیلی افغان حکومت ورنوي چې د سولې اړوند یو شمیر مهم فرصتونه ضایع کړي دي. ښاغلي خلیلی چې نن د عاشورا د ورځې د لمانځلو په انترس کې په خپله د وینا په یوه برخه کې پر افغان حکومت دغه تور ولګو. دغه راز وویل د طالبانو مشر ملا هیبت الله دوه کاله مخکې د یوه لیک په ځواب کې ویلي وو چې حاضر دی په هلمند کې له دوی سره مقام خبرې وکړي. خو ښاغلی خلیلی وایي چې هغه وخت ولسمشر د دې غوښتنې په ځواب کې وویل چې حکومت د خبرو پیل ته چمتو نه دی. خو د افغانستان حکومت بیا وایي ولسمشر پیاوړی هوډ لري چې افغانانو ته یوه باعزته سوله را ولی. نور حال د ازادي راډیو د خبريال امید زهیر مل پر رپورټ کې
د افغانستان د سولې علي شورا په خوانی رئیس محمد کریم خلیلی وایي که د سولې لپاره رامنځته شوی اوسنی فرصت له لاسه ووزي د افغانستان د ملت پر وړاندې به لویه جفاوي. کریم خلیلی چې د ملي روغې جوړې شورا د غړي په توګه د ارګ لخوا په خپاره شوي نوملړ کې نوم هم شته، حکومت تورنوي چې د سولې لپاره ځینې فرصتونه له لاسه ورکړي. هغه وایي د طالبانو مشر ملا هبت الله دوه کاله وړاندې له حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتووالی ښودلی و، خو د افغانستان حکومت چمتووالی نه درلود.
ملا هبت الله ته مو لیک ولیږه او ځواب یې هم راکړ. د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره یې بشپړ چمتووالی وښود او خپل پلاوی هلمند ته راولیږه. مولوی سراجی د پلاوی مشر و، لیک مو ولسمشر ته وسپاره. هغه وویل چې ډیر تاریخي کار شوی، ولی موږ اوس چمتو نه یو. ما ورته وویل چې ښاغلی ولسمشر، د طالبانو پلاوی په هلمند کې دی، څه یو طلایي فرصت مو له لاسه ورکړ.
خغلی خلیلی وایي هغه مهال چې د سولې علي شورا رئیس او د طالبانو بیلابیل قومندانانو چې په افغانستان کې جګړه کوله له ولسمشر سره د ویډیو لالارې خبرې وکړي او د سولې لپاره چمتووالی وښود. د کریم خلیلی په خبره بهرنیانو هم هغه وخت د خبرو پایل ته لیوالتیا ونه خوده. خو د افغانستان حکومت بیا د خغلی خلیلی د څرګندونو په اړه غبرګون ښیي. د ولسمشر د وایان مرستیال د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل ولسمشر پیاوړی هوډ لري چې افغانانو ته باعزته سوله راولي.
د افغانستان ولسمشر لومړی کس و چې سوله له شي څخه متن ته راول موج اوربندو کې تر هغه وروسته د سولې لپاره متواترې هڅې، د سولې لپاره د لارې نقشه، د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګو دوه ځله راغوښتنه، دا ټول دا ثابتوي چې ولسمشر هوډ د سولې په اړه باندې غشتلی دي.
له طالبانو سره مو هم دوه کاله وړاندې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پیل لپاره هلمند ته د دوی د پلاوي د راتګ مسأله شریکه کړه خو ځواب یې رانه کړ. له دې وړاندې هم یو شمېر سیاسینو حکومت تورن کړی چې د سولې پر وړاندې خنډونه جوړوي، خو افغان حکومت تل ویلي چې سوله یې لومړیتوب دی.
به هم په موضوع کې تم کېږو. ولسمشر اشرف غنی وایي سوله په قدرت کې د معاملې په معنا نه ده. د ولسمشر له قوله سوله د افغانانو هغه غوښتنه ده چې جګړه او تاوتریخوالی پکې پای ته رسیږي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا ویلي خلک باید د سولې روان بهیر ته اندېښنه ونه لري. په عین حال کې یو شمېر سیاسیون له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې له جمهوریت او اساسي قانون څخه دفاع خپله سره کرښه بولي. بیا هم امید زهیر ملی نور جزئیات اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای هغه دوره پای ته رسیدلې چې یو کوچنی ډله د هر څه واکدار و. ولسمشر چې نن یې د کابل په دشتي برچی کې د عاشورا په مناسبت جوړ شوی او مراسمو ته وینا کول وویل جمهوریت د ټولو افغانانو نظام دی او کولای شي چې هر څه جذب کړي. ولسمشر د سولې روان بهیر ته هم اشاره وکړه او ویل سوله د قدرت د ویش د سیاسي معاملې په معنا نه ده.
هیله می داده چې له سولې م ویریږي، ځکه سوله د قدرت د ویش د سیاسي معاملې په معنا نه ده. د سولې معنا ته د افغانانو له نظر وګورئ. د افغانستان هر ښځه او سړی څه غواړي؟ په تلپاتې ډول د تاوتریخوالي پای.
د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح بیا د سولې روان بهیر په اړه د خلکو اندېښنو ته په ځواب کې وایي هغه لاسته راوړنې چې په وروستیو کې ترلاسه شوي څه نه دي چې له لاسه ووځي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش هم له جمهوري نظام ننګه کوي او له طالبانو غواړي چې له افغانانو سره د خبرو د پیل لپاره چمتو شي. ښاغلی دانش اماراتي نظام کارندنه بولي.
در نظام امارات جامعه افغانستان
با عزت سوله یو قوي دولت او واحد ملت ته اړتیا لري. اماراتي نظام نه قوي دولت جوړولی شي او نه هم واحد ملت.
جمهوریت حمایه میکنه.
خو د کابل په لویدیځ کې د عاشورا په دوه نورو جوړ شویو مراسمو کې یو شمېر سیاسیون د سولې په پروسه کې د ټولو اړخونو په ګډون د ټینګار تر څنګ ځینې وړاندیزونه لري. محمد محقق چې ارګي د ملي روغې جوړې شورا په نوم لړ کې نوم د غړي په توګه یاد کړی، له طالبانو سره په خبرو کې یو شمېر موضوعات د سرو کرښو په توګه یادوي او ترې ننګه کوي.
موږ سوله کوو، د دواړو لوریو پلاوی دی ولاړ شي، پر هغو مسایلو چې په منځ کې دي خبرې وکړي. ولې هغه څه چې زموږ لپاره سری کرخی دي جمهوری اسلامي نظام دی چې ترې نه تیریږو. بل موضوع هم اساسي قانون دی.
قانون اساسي
په افغانستان کې د عاشورا مراسمو یاد داسې مهال تازه کیږي چې افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو د پایل لپاره خپل پلاوی اعلان کړی او تازه یې د ملي روغې جوړې شورا تشکیلات هم اعلان کړل. په ښکاره د افغانستان د نظام په اړه د سیاسیونو او حکومت دریځ داسې مهال مخته راځي چې د طالبانو د مذاکراتي پلاوي مشر عباس ستانکزي ویلي د سولې په خبرو کې به یو بحث د نظام بدلون وي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم هم د شبه له کابل را سره وصل دی. رحیم صاحب، خبرونه ته خره غلاست.
سلامونه نیکی هلی تاسو قدر من اوریدونکو ته.
نن یو شمیر سیاسي څیرو چې نمونه د افغانستان د مصالحې د ملي شورا په د غړو په نوي اعلان شوي لست کې هم دي. یو لړ څرګندونې وکړي. دوی څرګندونې تر ډیره انتقادي وي. په تیره بیا د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس کریم خلیلی څرګندونې چې حکومت یې تورن کړ چې د سولې اړوند مهم فرصتونه یې ضایع کړي. دغه راز د وویل چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله دوه کاله مخکې دته یو لیک د لیک په جواب کې ویلو چې حاضر دی په هلمند کې له دوی سره وګوري، خو ولسمشر د هغه غوښتنې په جواب کې ویل چې تر اوسه حکومت چمتو نه دی. ولې دوی دا څرګندونه کوي؟ آیا پر اختیا ستاسو په نظر د سولې په برخه کې ډیر فرصتونه ضایع شوي دي؟
ګوري، دې کې شک نشته چې په تیرو دوه لسیزو کې موږ په وار وار داسې مواقع درلودي چې د سولې بهیر مخته واچول شو، مخته وړل شي. دا لومړی ځل نه کلو په ابتدایي کلونو کې، یعنی 2015 شپږم په لړ کې هم داسې فرصتونه موجود وو. د حزب اسلامي کوم بحث چې موږ د وروسته سولې باندې په 2015 کې بدل شو، 2008 اتم نه شروع شو، تګ راتګ او ناستې ولاړې روانې. نو که دا ووایو چې یو فرصت را پیدا شو او د هغې نه ګټه وانخیستل شو، نو دا یوازې دا یوه موقع نه ده. داسې ډېرې مواقع راغلي دي چې موږ له لاسه ورکړي دي، یا داخل نه مخه نه دي مدیریت کړي، یا کم خارجی ورانکار یې ناصر که هیوادونه دی کډلې دی هغوی برلاسي شری دی او د سولې فرصت ته اجازه نه ورکړي چې مخته لاړ شي. نو دا فرصتونه راځي خصوصا د افغانستان په کشالی کې چې ډېر پیچلې او کړکېچنه ده، په دې کې داسې چانسونه را برسېره کېدل الله سو وتل دا یو معمول دی. اور شدید اثر گندونی کی بطول کی دا ټول هغه خلک دي چې د ولسمشر سره سیاسي اختلاف لري، او د دې شاهد منګوتا چې دا تیر تقریبا دوه کال څخه یو کله نه چې د افغانستان د 2019 کال د ټاکنو محلوي شلان شو، د هغه وخت نه را پدې خو دغه سیاسيون سیاستوال سره وشلې دي، او هغه غټ دنیل داو چې دوی د واک د رسیدو د مبارزه کوله، او دا غیله قبل هیڅ نو اجماع موجود نه و. تیرو څو میاشتو کې ولسمشر د دې مشرانو سره ناست ولاړو له لارې هڅه وکړله چې یو اندازه غ بینلې اجماع بیرته منځته راولي، لیکن بیا هم د سیاسيون په وار وار کوشش کوي چې د ځان د مطرح کولو لپاره اختلافي مسایلو ته لمن وهي. په داسې حال کې چې سولې پروسه د تیر باندې د جړلو پر ځای روان ته د اله منډې بهیر باید وشيږي، او د دې سیاسيون نه توقع دا کیږي چې بیا راتلونکي ته کار وکړي. چې په تیر کې به کوم چانس لاسته تللی، ډېر چانسونه لاسته تللي دي.
بله رحیم صاحب، دغه ترکیب ته تاسو څه ډول ګوري، څه ډول ارزوي د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا هغه د غړو اعلان شوی لیست چې د ولسمشر اشرف غنی د فرمان له مخې ارګ خپور کړی دی؟ که څه هم تر اوسه پورې موږ د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا د مشر عکس العمل نه لرو، داسې ویل کېږي چې له دغه لیست کې له ځینو غړو سره دای جوړ نه دی. خو دغه ترکیب ته په پام سره چې یو شمیر د دغه ملي شورا د مصالحې ملي شورا غړو نن څرګندونې کړي، دوی دغه څرګندونو ته په پام او دغه ترکیب ته په پام فکر نه کوي چې د سولې خبرې به له ستونزو ډکې وي له طالبانو سره؟
که روسي خبرې ته لومړی جواب درکم، طبیعي خبره ده چې دغه تازه خبرګونونه چې بیګا خورشوي لیست روس ته راځي، دا د دې ښکارندوی کوي چې دلته د اجماع کمبود ته د سیاسي کچبانی په لوړه کچبانی نو دینان چې روسي د بډیرا استانه ونو سي چې مذاکراتي بهیر دی هغه څه چې زمونږ تمه ده مخته لاړ شي، دا یو خبره. راځو دې ته چې دا ترکیب ته څنګه ګورو. ګوري دغه ترکیب جوړول په خپل وجود کې غټه معما ګرځېدله په افغانستان کې. که چیرې تاسې د رښتینې استازیتوب بحث کوئ، نو دغه خلکو د قضیې او د افغانستان د تیرو ګله چیزو د جګړو او د سیاسي معاملې ګریو لوبغاړي پاتې شوي دي، او دوی بیا هم د سولې په ځای معاملې خواته ځي. ولې چې دوی تاریخچه ته وګوري، نو هغه تکرار بحث مطرح دی. خو بله خوا که همدغه خلک تاسې نه وړاندې کوئ او د ترکیب بحث نه ګرځوئ، د دوی د دې وړتیا لري چې د قومي او توکنیز کار ته په استفاده هر نوع بهیر مختل کړي یا مخه ډب کړي. نو د دغه معما کې تاسې د دوو انتخابونو سره مخامخ یې، او افغان ټولنې افغان حکومت سره مخامخ یې. نو بنان د اوس دپاره خو ولس خو هسې هم نه په جهتي څوک غږ اوري، په وار وار د اوربند چغې وهي، په وار وار د سولې غوښتنه کوي، د جګړې دواړه اړخونه ورته غوږ نه نیسي، او نه هم په سوله کې. زه فکر کوم د دوی نظر د ډېر احترام څوک قایلېږي. ولې چې ټول بحث دلته د قدرت د انحصار او د قدرت بېرته لاسته راوړلو یا د خپل واک د ټینګولو بحث دی. په داسې حالت کې د ماما دا بل سر رانیول، او هغه دا چې هغه خلک چې تخریب کارانه رول لوبولی شي، راځي د دوی انرژي د سولې د بهیر په پیاوړتیا کې کار باید وکارول شي. نو له دې اړخه زه فکر کوم بد انتخاب نه دی. په ټوله کې خو ستونزه دا ده چې دوی ترمنځ همغږي او اجماع نشته. دی کرزي صاحب مخالفت خود کریم خلیلی نن سرګندونه داسې ښایي چې ګوندې دی ډېر راضي نه دی، ممکن غټ پوزیشن په دغه ترکیب کې غوښته، غلوې دریځي غوښته. د محقق خبرې دومره ډېرې منفي خو نه وي. زه فکر کوم خو بیا هم کتلی شو چې دی هم یو څه ملاحظه لري. نو په ټوله کې موږ یو حساس حالت کې قرار لرو. دغه ترکیب ترمنځ تر ټولو مهم بحث اوس دا دی چې اجماع باید منځته راوړل شي.
رحیم صاحب، همدا پوښتنه کوله وروستی چې دغه وضعیت په پام سره فکر نه کوي چې طالبانو له خپل اړخه د مذاکراتي ټیم اعلان کړی دی، او د افغانستان حکومت هم له مخکې د افغانستان د مصالحې د ملي شورا دغه د نوي اعلان شوو غړو پر سر جنجال یا پکې ورته ووایو، فکر نه کوي چې د سولې خبرې به نور هم ټکنۍ نه کړي؟
طبیعي خبره ده چې ټکنی نه کی زندنې خو به حتمن کی او د هر ورځ زند پیخیږي په دغه بهیر کې منګو تا چې د شاهد یو چې نوې ستونزه ولاړې جو هر نوې ستونزه زمنګ اوس تا چې د سولې د بهیر د پرمختګ مخه په فوق العاده توګه ډب کی اوس د لپاره مهم بحث دا چې د افغان حکومت د بندیانو کم په سر باندې کم جنجال لږه پای ته ورسي او دغه غټ خان لمخې لري کی دویم دا چې ولسمشر باید په خپل ابتکار سره د سیاسيونو ترمنځ هڅه وکړي چې اجماع خواته لاړ شي او همغږي او هم نظری د منسکی هغه کم دوستان کم سیاستوال چې ګیلې لري دغه ګیلې راپکې تر څو دا ټیم دې ته چمتو شي چې د مذاکراتو ایجنډا ځای د مذاکراتو د بهیر هغه طریقه او دې مسایلو باندې بحث اور داخل شي که دغه باسونه نه پیل کیږي نو مخرب او الخونو تا ورانکار او ناصرو ته موقع برابرېږي چې د سولې بهیر خندونه لا پسې زیات کړي او دغه فاصله واټنونه لا پسې پراخ کړي نو اړینه ده چې زر تر زر دغه مخالفتونه او د جنجالونه باید حل شي.
ډېر مننه د سیاسي چارو کارپوه مشتاق رحیم چې د یو شمېر افغان سیاستوالو د نویو څرګندونو او د افغانستان د مصالحې د ملي شورا د نویو غړو په اړه چې افغان ولسمشر اشرف غنی د یو فرمان په ترڅ کې نوی لست اعلان کړی. لست هم د ارګ لخوا نن خپور شوی. لکه څنګه چې مو مخکې هم واورېده تر اوسه پورې د افغانستان د مصالحې د ملي شورا مشر عبدالله د اعلان شوي لست په اړه خپل دریز نه دی اعلان کړی. ازادي راډیو اوري نن په خبرونو کې بیا هم پر همدې موضوع له سیاسي چارو له کارپوهانو او دغه راز د چارواکو له وروستیو څرګندونو مو خبرو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ملګری ملتونه وایي چې لږ تر لږه 50 هیوادونو کې په سلګونو زره کسان د جګړو او ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې لادرکه کړی شوی. نن په زور د لادرکه شو قربانیانو نړیواله ورځ د 2011 کال راهیسې هر کال منځل کیږي. په پاکستان کې دغه ستونزه بیا ډېره لویه ده. د ورکو شوو کسانو پر کورنیو هلته څه تیریږي په دې اړه مو په یو راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې. خو د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ورکو شوو عزیزانو د لټې خپرونه هم په ژوندۍ بڼه خپرېږي. همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. د بشري حقونو مدافعان مو دې خپرونې ته رابللي. د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. خو اوس بلاړ شو اروزګان ته. له اروزګان د ازادي راډیو خبریال وایي چې لارون کوونکو خپل نن اعتراض پای ته رسولی. نن مخکې دوی د ولایت د مقام دروازه تړلې وه په دې خاطر چې چارواک دوی ویل چې چارواکو د اروزګان کندهار لویه لاره تړلې ده. شریف الله شرافت له اروزګان را سره دی. شرافت صاحب په دې اړه وروستي معلومات څه دي؟
ډېره زیاته مننه کوو نوري صاحب. د اروزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره نن سهار تقریبا 9 بجې د اعتراض کوونکو د او د ولایت مقام دروازه وتړله. دغه لاره د دغه دروازه د 500 ساعتونو لپاره وتړل شوه. خو وروسته د 500 ساعتونو اعتراض کوونکي او افغان چارواکي په دې سلام شو چې دغه لاره بیرته خلاصه کړي. ځکه بیرته خلاصه شو چې دغه دروازه البته بیرته خلاصه کړي چې دغه لاره د اروزګان او کندهار تر منځ لویه لاره چې ده دغه دوې لارې لري چې یوه لاره د وسلوالو طالبانو سره ده، یوه لاره د افغان دولت یعنې فرعي لارې دي. نو دغه لاره له چیرې ویونی رئیس تړل شوې وه؟ وسلوالو طالبانو او افغان دولت تړلې وه. کله چې وسلوالو طالبانو تړلې وه وروسته افغان دولت دا فرعي لارې مو تړلې. نو د اعتراضونو سره د اروزګان د چارواکو په غوښتنه د کندهار امنیتي مسؤلینو او د اروزګان د اعتراضونکو په غوښتنه دغه د کندهار امنیتي مسؤلینو چې یا د لارې د شاولیکوټ په سیمه کې فرعي لارې زیاتې تړلې وې چې د دلینور لارې ورته ویل کېږي، نو دغه لاره خلاصه شوې. اعتراضونکو هم خپل اعتراض پای ته ورسولي. ولی خو دغه لاره لا هم وسلوالو طالبانو هغه لوی عمومي لاره چې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د اعتراض کوونکو غوښتنې د وسلوالو طالبانو څخه هم همدارې چې دوی هم د افغان دولت په څېر اقدام وکړي او د ملکي خلک دي د سفر په توګه نه کاروي او دغه لاره دوی ورته خلاصه کړي. ځکه دغه لاره له چیرې ویونی رئیس وسلوالو طالبانو لومړی وتړل او وروسته د افغان چارواکو په دې خاطر وتړل چې تاسو ولې د وسلوالو طالبانو غوښتنې منئ.
بله مننه شریف الله شرافت له ترینکوټ د ازادي راډیو خبريالو چې و امرید اعتراض کوونکو خپل اعتراض پای ته رسولی. البته د اروزګان د کندهار د لاري د تړلو په وړاندې دوی نن اعتراض کړیو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې مو وویل چې نن په زوره د لادرکه شو قربانیانو نړیواله ورځ د ملګري ملتونو وایي لږ تر لږه په 50 هېوادونو کې په سلګونو زره کسان د جګړو او ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې لادرکه کړای شوي دي. یو هم پاکستان دی. پاکستان په ځانګړي توګه په بلوچستان کې زرګونه کسان په لادرکه کړای شوي. په دې هېواد کې د ورکو عزیزانو د ورکو کسانو موضوع یو څه غلی شوی و په وروستیو کې، خو په جون میاشت کې هغه مهال د خلکو پام یو ځل بیا ورواوخت کله چې د یوې بلوڅ نجلۍ د احتجاج پر مهال ثبت شوي ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه خپره شوه. هسې بې قمرانۍ په چغو چغو وژړل او د خپل ورور د خوشي کولو غوښتنه یې کوله. د ورکو شوو کسانو پر کورنیو په پاکستان کې څه تیریږي؟ عبدالحی کاکړ زموږ د مشال څانګې همکار له هسیبې قمرانۍ سره مرکه کړې او د هغې کورنۍ ژوند په دې رپورټ کې انځور کړی دی.
د لادرکه بلوڅ زده کوونکی محمد حسن قمرانی خوندي هر ورځ نږدې یو ساعت په یو پښه ولاړي د خپل ورور د خوش کېدو لپاره د قران پاک ذکر او وظیفې کوي. د دې دواړه ورونه لادرکه سوي چې پکې مشر ورور یې وشل سوی او دویم یې لا هم ورک دی. د سش کال د جون تر اتمې نیټه پورې د خپلوانو او دوستانو پرته هیڅ چاته د دوی غمیزه نه و معلومه. او کله چې د لادرکه بلوچستان لپاره د اشخ پورتکون کې سازمان وایس فار میسینګ بلوچ له لوري د کوټي پریس کلب مخې ته احتجاج وسو، نو په دې کې ګډون کوونکي حاسبه کمبرانی د ژړا ویډیو د خلکو زړونه ولړسول.
السلام علیکم، میں حسیبہ کمرانی، احسان کمرانی کی مشیرہ. مجھے نہیں پتا میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں. میرا دکھ
دا هغه دغه ویډیو په ټولنیزو رسنیو په دومره پراخه کچه خپره شو چې لکهبل د لادرکه بلوچستانو د ستونزې ته د پاکستان او نړۍ پام یو ځل بیا راوګرځېدلې. د لادرکه کسانو مسله د بشري حقوقو لپاره د پاکستان تر ټولو مهمه او ناحل سوې ستونزه بلل کېږي. د ورکو کسانو کورنۍ، سیاسي ګوندونه او د بشري حقوقو سازمانونه دا ستونزه په وار وار راپورته کړې ده. د خلګو لا درکه کېدل په ټول پاکستان کې رپورت شوی چې د پنجاب صوبې ترڅنګ زیاتره پکې پښتانه، بلوچستان، سندیان او ځینې پکې د کراچۍ ماجر دي. دوی د پاکستان پر امنیتي ادارو د خلګو لا درکه کولو تور پوری کوي، خو حکومت او امنیتي ادارو د رسنیو او عدالتونو لالارې په وار وار دا تورونه رد کړي دي. د ورکو بلوچستانو د شمیر پاړه شکیلې غاړي بیلابیلې ادعاوې کوي. د واکمن تریک انصاف پخوانی اتحادی ګوند بلوچستان نېشنل پارټي په 2013 کال کې حکومت ته د 15,128 لادرکه بلوچستانو فهرست ورکړی وو. د ورکو بلوچستانو لپاره ژغ پورتونکو سازمان مشر محمد قدیر بیا ادعا کوي چې تر 15,000 زیات بلوچستان ورکړي. د پاکستان حکومت په 2013 کال کې د لادرکه کسانو په اړه یو پلټونکو کمیشن جوړ کړی وو چې ورسره د تیر کال دسمبر میاشتې پورې 6,516 کسانو د لادرکۍ شکایت درج کړی وو چې پکې 422 بلوچستان ول. د بلوچستانو د لادرکۍ لړۍ په 2018 کال کې د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوختی په پوځي عملیاتو کې تر وشل کېدو وروسته تیز شوه. د نواب پټي تر مرګ وروسته ځینې بلوڅو ډلو له پاکستان څخه د خپلواکۍ لپاره وسلواله جګړه پیل کړه چې پر ضد د پاکستان پوځ عملیات شروع کړل. پر دې مهال د سیاسي فعالینو د ورکېدو رپورټونه ورکول پیل شو او وروسته د یو شمیر لادرکه کسانو مړي د بلوچستان په مختلفو سیمو کې ترلاسه شول. د حسیبه کمرانی د ورونو ورکېدل هم د دې لړۍ برخه بلل کېږي. خدا ادعا کوي چې ورونه له هیڅ وسوالي ډلې سره تعلق نه درلود. د دې په خبره مشر رور محمد سلمان یې هغه مهال په بلوچستان های کورټ کې باغوانو چې کله د دې په خبره د 2015 کال د جولای په میاشت کې د پښمنی په مهال امنیتي ځواکونو پر کور د چاپی پر وخت لزان سره بوز دی.
تو اسی وقت یہ چھاپا پڑا اور ان کو لے کے گئے.
دشپے پولیس او پساده جامو کے کسان راغل او زمارور یو نیولو. زما مور تلری پوری دا پولیسو پا گاڑی پسی منڈے وحلی او دا قرآن روی ورطا نیولی چی زوی میں موڑے خواہوی ورطا ویل چی دا یو سو پختن وروس تا بای پا یو یا دو ساتا کی بیر تخلاص کرو
اور ہمیں چپ کروایا کہ ہمیں دو گھنٹے کے بعد ریلیز کرا دیں گے.
خو دا حسیبه پا خبره دا دو ساتا پا نجدی یو کال بدل سول او بیا دا 2014 کال دا اگست پر یو لسم نیٹا خبر راغ دی چی دا دو دیشت کلن سلمان مڑی دا کوٹی پا کچی بیک سمکی مندل سوی دی. خو دا سلمان ترمار کشاو خواد سلور کال ورس دا حسیبه کمرانی دوام ورور حسان کمرانی هم اچت کل سو. حسان پا اسلام آباد کی دا پریسٹن یونیورسٹیز دا کونکی و دا چوٹان لپارا کوٹی تتلی و حمله دی ورځی د دې کورنۍ د غمونو یو بل لاړی پیل شو. حسیب وايي چې د مشرور سلمان لمرګ راځي ژوند ځای پر ځای ترې دلې دی.
په پاکستان کې د لادر کې کړی شوی یوې کورنۍ له حاله مو خبر کړو. د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار عبدالحی کاکړ په دې اړه چې په پاکستان کې د ورکوشو کسانو پر کورنۍ او ستیریږي په دې راپور کې معلومات راغون کړي. ولکه څنګه چې مخکې مو په خبرونه کې وویل نن په زور د لادرکشو قربانیانو نړیواله ورځ ده. د خبرونې په همدې برخه کې چې دوهمه برخه کې همدا موضوع له تاسو سره څېړو. آیا په خپله مو د کورنۍ کوم غړی ورک شوی دی یا مو اوریدلی چې د خپل خپلوانو څخه مو څوک ورک شوی تختول شوی او تر اوسه پورې لا درکوي؟ کولی شي چې خپل سرګولیدلی حال له موږ سره شریک کړئ. د بشري حقونو د چارو پوهان مو هم د خبرونې ته رابللی دي. خو اوس سالی محمد سالی ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د وحدت ګوند مشر وی د سولې په خبرو کې باید د جمهوریت پر ارزښتونو معاملې ونسی. محمد محقق چې د نورو سیاسي څیرو ترڅنګ د اشراف مناسبت په کابل کې څرګندونې کولې له حکومت او طالبانو وغوښتل چې د سولې لپاره راغلي فرصتونه له لاسه ورنه کړي. پخوانی ولسمشر حمید کرزای وای نه غواړي په کوم حکومتي تشکیل کې برخه واخلي. خو د ملي پخلاینې عالي شورا د غړو او مشرتابه پلاوي په پرونی اعلان شوي فهرست کې د حمید کرزي نوم هم راغلی و. د پراولایت امنیتي چارواکي وایي چې 15 وسله وال طالبان نن سهار په قلایکا ولسوالۍ کې وژل شوي او 100 تنه نور ټپیان شوي دي. د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس مثبتې پیښې نن یکشنبه تر 25 میلیونه واوښتې. د خبري ایجنسونو په حواله د دغه وایرس مثبتې پیښې په هندوستان کې په زیاتېدو دي. په بیلاروس کې د ولسمشري تر لانجمنو ټاکنو وروسته مظاهرې 28 ورځې ته وغځېدې. د اګست 9 د ټاکنو په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو د شپږمې دورې لپاره ولسمشر اعلان شوی دی. یو کس په امریکا کې هغه وخت په ډزو وژل شو چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویان او مخالفان په پورتلند ښار کې په خوډب کې کښېوتل. د ښاغلي ټرمپ 2015 پلویان چې په یو موټری کاروان کې برایي روان وو د تورپوستو له ځینو پالانو سره مخامخ شول.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
نن په زور ده. لادرکه شو قربانیانو نړیواله ورځ د ملګری ملتونو وایي چې لکتر لګه په 15 هیوادونو کې په سلګونو زره کسان د جګړو او ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې لادرکه کړی شوی دی. دا ورځ د 2011 کال رئیس هر کال منځل کیږي. د ملګری ملتونو عمومي اسمبلی د 2011 کال د دسمبر په 28 دی او پریکړه لیک په ترڅ کې د نړۍ په مختلفو سیمو کې د نیونو توقيف او تختونو په ګډون د په زور یا د خپل خوخي خلاف د لادرکه کې دوه پیښو پر زیاتوالی ور خوښنی څرګنده کړه. دغه پریکړه لیک پر اساس د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د غراس په زور د لادرکه کېدو په وړاندې د ټولو کسانو د خوندیتوب نړیوال کنوانسیون هم تصویب کړه او هم اسمبلی پریکړه وکړه چې هر کال دی د اګست 30 یعنی چې نن د په زور د لادرکه شو قربانیانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو وای په زور لادرکه کېدو څخه په ټولنه کې د طرحې د خپرولو د یوې ستراتیژۍ په توګه کار اخیستل کیږي. دغه عمل په نتیجه کې راپور
راپورته شوی بې ثباتی یوازې د لادرکه شویو په نږدې خپلوانو پورې نه محدودیږي، بلکې د دوی پر ټولنو او په ټوله کې پر لویې ټولنې خپل اغیز شیندي. په زوره لادرکه کېدل په یوې نړیوالې ستونزې بدل شوی او هغه یوازې د نړۍ یوې سیمې پورې نه محدودیږي، بلکې په لویه کې پوځي دیکتاتوري او نور رژیمونه نن ورځ د نورو ځپونکو اقداماتو په لړ کې په زوره لادرکه کېدو او له پالیسۍ هم کار اخلي. په پیچلو وضعیتونو لکه کورنیو کړکېچونو کې په تېره بیا د مخالفانو د سیاسي ځپنې د وسیلو په توګه ترې ډېر کار اخیستل کېږي. د بشري حقونو د مدافعانو، د قربانیانو، د کورنیو، د شهیدانو او د حقوقي سلاکارانو چې د په زور ورکو شوو پر دوسیو کار کوي، دوامداره ځورونه، د دولتونو لخوا له ترهګرۍ سره د مبارزې په پلمه له خپلو مسؤلیتونو سرغړونه او په زوره د لادرکه کېدو د مسلې په وړاندې پراخ معافیت چې تر اوسه موجود دی، هغه موارد چې ملګري ملتونه یې په زوره د لادرکه کېدو په تړاو ډېر د اندېښنې وړ بولي. ملګري ملتونه وایي ځانګړې پاملرنه باید مشخصو ډلو په تېره بیا هغو خلکو ته چې زیانمنونکي دي لکه ماشومان او معلولین ډېر پام واړول شي. پر دې موضوع د تاسو نظرونه هم اخلو، د خپلو سترګو لیدلې حال کولی سئ چې راسره شریک کړئ. وروسته به د ټلیفون شمیرې اعلان کړم، خو اوس د افغانستان د بشر د حقونو د څار د سازمان مشر لال ګل لال راسره د ټلیفون له لارې وصل دی. لال صاحب، خبرونه ته راغلاست.
مننه. زه هم تاسو ته خپل سلام او نیکې هیلې او درنو اوریدونکو ته او په ځانګړې توګه باندې هغه کورنۍ ته چې هغې په دغه تیر ناورین کې د خپل کورنۍ خواږه غړي د لاسه ورکړي دي، نادرکه دي او تر اوسه پورې په دې امید ورته ناست دي چې یوه ورځ به د دې د کورنۍ غړي خپل کور ته راستانه شي. په دې هیله باندې چې د دغې ورځې په مناسبت باندې دوی زر تر زره ټول هغه نادرکه وګړي خپل کورنۍ سره یو ځای شي او دغه د دوی دغه هیلې او امیدونه او انتظارونه د پاتې کې پیدا کړي.
لال صاحب، مخکې په مقدمه کې ما وویل چې ملګرو ملتونو په خپل ویب پاڼه کې د لادرکه شوو د قربانیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت لنډو څرګندونو کې یادونه کړې چې په پیچلو وضعیتونو لکه کورنیو کړکېچونو یا کورنیو جګړو د یو ځای نه بل ځای ته د بې ځای کېدو په تېره بیا د مخالفانو د سیاسي ځپنې د وسیلو په توګه له دغه په زوره تښتونې څخه کار اخیستل کېږي. په افغانستان کې تاسو چې وضعیت له حقوقي اړخه څېړئ، موږ څومره موارد لرلی شو چې خلک په زوره تښتول شوي وي او دغه ستونزه څومره حاد ده که پاکستان سره یې پرتله کړو؟
نوری صاحب، کما ته اجازه راکړئ چې زه په دې باندې د تاریخچه باندې لږ لنډې خبرې وکړم. د هغې ورځې نه چې په افغانستان کې دغه څه د پاسه څلوېښت کلن ناورین رامنځته شوی دی، زه فکر کوم چې په دغه موده کې تر ټولو لوی قرباني هیواد به افغانستان وي په نړۍ کې، چې هر کورنۍ که نه وي نو اکلم دویمې کورنۍ د خپل کورنۍ یو غړی دوه غړي به په نادرکه شوي وي او په دغه څه د پاسه څلوېښت کلن ناورین کې. خو آغاز او شروع یې د خلکیانو، پرچمیانو، د حکومتونو د وخت نه وشوله. تاسو وکتل چلته به د شپې او د ورځې او په هر وخت کې به دوی خلک نیول او بیا به زندانونو کې اچول او حتی زندانونو پورې به هم نه رسېدل. ځینې به په لارو کې وژل او بیا به سیندینو په کندو کې خښول. کوم به چې زندانونو ته ورسېدل هغه به په بېرحمۍ سره وژل کېدل، په لیګونو او نورې دښتې و. دا ډېر مثالونه ژوندي تر اوسه پورې د هغه یادګارونه لا پاتې دي. په کار دا و چې په هغه یادګارونو باندې اوسټلیم جوړ شوی وی او د هغې نه وروسته چې کله جګړه شروع شوله او مجاهدین او خلکیانو د شوروي د یرغل په وخت کې، په دغه وخت کې هم په لک هاو خلک او د کمونستانو په وخت کې هم په لک هاو خلک او په د شوروي د یرغل او د مجاهدینو په وخت کې هم په لک هاو خلک د دواړو خواو نه دغسې د کورونو نه ویستل شوي دي او په ناوړه شکل یا وژل شوي دي. خو کورنۍ لا تر اوسه هم په دې انتظار دي کېدای شي یوه ورځ به راپیدا شي. بیا وروسته د کورنیو جګړو په دوران کې دغه ناورین بدترین ناورین و د افغانستان د ټولنې دپاره، د افغانستان د خلکو دپاره، چې په ناببره شکل به د کورنۍ غړي ورکېدل او بیا به یې مړي په کندو کې پیدا کېدل او یا اصلا د مو مړو جسدونو تر اوسه پیدا شوی نه دي. چا پیدا شوی نه دي هغه اوس هم په دې انتظار دي. حتی د شوروي په وخت کې به خلکو دا ویل چې د غزمنګ د کورنۍ غړي د پخواني شوروي هیوادونو ته انتقال شوي دي او یو ورځ به بیرته راستنیږي. او ډېرې په دې تمه هم دي چې ډېرې ښځې چې هغه ښځې چې په وخت کې نامزد وي او کوژدن شوي وي تر اوسه پورې نه دي واده شوي چې په همدې تمه باندې ناستې ځي. مدرکونه لرم په دې اړوند باندې شواهد را سره شته چې ډېرې ښځې خو میړونه دویم میړی نه دی کړی خاوند نه دی کړی چې دې خاوند ورک شوی دی.
لال صاحب تاسو په خپلو څرګندونو کې ورته اشاره وکړله په افغانستان کې د نوې ادارې پر رامنځته کېدو سره د بشري حقونو موضوع ته په لومړیو کې ډیر پام واوښت. د انتقالي عدالت د پروګرام د پلي کېدو ډیر ویل کېده. د انتقالي عدالت ولې تطبیق نه شو؟
په خوشنۍ سره دا انتقالي عدالت د بند پریکړې یو اساسي جز و او هر هغه هیوادونه چې کله د بحرانونو نه او د شخړو نه راوځي دا نړیوال دود دی د عدالت د تامین لپاره د سولې سره د سولې د تضمین لپاره چې باید په هغه هیوادونو کې انتقالي عدالت پروسه پلي شي. خو په خوشنۍ سره افغانستان کې دغه پروسه د کورنیو بهرنیو مصلحتونو ښکار شوله او په هغه وخت حکومتونو کې سیاسي ارادې شتون نه درلود. نه یوازې په حکومتونو کې د دې لپاره سیاسي ارادې شتون نه درلود بلکې ملګري ملتونه چې دغه پروسې معاونیت په غاړه باندې اخیستی وو او تخنیکي مرستې په غاړه باندې اخیستی وو چې د افغانستان د حکومت سره به کار کوي تر څو پورې دغه د انتقالي عدالت پروسه پلي شي. هغې هم دوه مخه برخورد وکړو، دوی سره هم سیاسي ارادې شتون نه درلود او دغه پروسه د نړیوالو هغه ښکېل هیوادونو چې په افغانستان کې وو هغې هم د مصلحتونو نه کار واخیستل او دغه پروسه پلی نه شول. باوجود د پروژې لپاره میکانیزم رامنځته شول او د هغه میکانیزم په صورت کې یو همدغه و چې هغه خلک کورک شوی دی او ملکی خلک شهیدان شوی دی او لکه د پلیګون دشت په کې چې کوم اجتماعي قبرونه دي په دې باندې به یادګاری تل جوړیږي. لکه څنګه چې په هرات کې په ځنرشتم د هود باندې ورسونه شل زره یا پنځه زره کسان یو تسجنی شهیدان شوي وو، په هغې باندې یا په ننګرهار کې په پاس په د چپلار په دښتو کې یا په نورو ځایونو کې چې اجتماعي قبرونه وو هغې باندې به اجتماعي دغه څلی جوړیږي یادګاري چې هغه د هغه وختونو یادګار خلکو ته راتازه کړي تر څو پورې د آینده نسلونو لپاره د عبرت سبب وګرځېږي. په خواشنۍ سره دغه هم ونه شول او هغه کمیسیونونه چې د دغې پروسې د پلي کېدلو لپاره رامنځته شوي وو چې د قربانیانو قضیه به مستند کوي او هغه سرغړوونکي چې د بشر د حقونو نه سرغړونې کړي په تېرو دورو کې هغه به په ګوته کوي، د هغې په وړاندې به اسنادونه را دغه کوي او څوک چې په لوړو پوستونو باندې په حکومتونو کې مقرریږي د هغې د تسکیې کمیسیونو چې د دې کمیسیون نه فلټر شوی نه وي چې آیا دغه شخص په تېرو په هغه وخت کې په تېرو دوه لسیزو یا دوه نیمو لسیزو کې په جنګي جنایتونو یا په بشري سرغړونو باندې تورن دی او که نه، نو د دغه کمیسیون دنده وه چې دا تسکیه به پکې پس په خواشنۍ سره دغه بولي کمیسیونونه رامنځته شول خو ولې عملي کار یې ونه کړلو. یو کار چې هلته ناروا وشو په هغه وخت کې عرض کوم، یو ناروا کار چې وشو د پنځلسمې دورې وکیلان زما خبرې ډیرې اوري هغه یو لوی ظلم د دغه ولس سره وکړي دي. بخنه د قانون په نوم باندې د قانون نه د تیښتې لپاره د مجرمینو لپاره یو قانون منظور که پاس که هغه قانون تر اوسه پورې نافذ دی او عملي بڼه لري. دغه قانون یو بل لوی ظلم و چې د دغسې قربانیانو د نادرکه خلکو سره په ځانګړې توګه باندې د هغې د کورنیو سره وشولو.
بلې لال صاحب، په دې اړه به بیا هم بحث ته دوام ورکړو. بلې قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مو په مقدمه کې وویل چې تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر د سترګو لیدلی حال را سره شریک کړئ، خپلې تجربې را سره شریک کړئ. کولی شئ چې په دغو ټلیفوني شمیرو را سره تماس ونیسئ، 9 بل البته 9 2 3 5 4 کوم غوښتي په نړیوال شمیرې هم کولی شئ چې موږ سره تماس ونیسئ 00 4 2 2 1 1 2 4 0 1. د افغان بیسی ماته سواتل شمیرې لارې هم کولی شئ چې موږ ته په دې اړه پیغامونه راواستوئ. نن په زور د لادرکه شوو قربانیانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د 2011 کال رئیس هر کال لمانځل کیږي. زموږ د ازادي راډیو د ستاسو د ورکو شوو عزیزانو د لټې همدا خپرونه هم همدې موضوع ته مو ځانګړې کړې ده. لال صاحب تاسو یادونه وکړه علت څه دی؟ آیا سیاسي اراده موجوده نه وه د افغانستان د پرله پسې د حکومتونو د مشرانو او که د افغانستان د حکومتونو د نړیوالو ملاتړو چې په افغانستان کې انتقالي عدالت په سمه توګه تطبیق کړي، هغه څه چې نیمګړې پاتې شوي او د دې هېواد کې د سولې د تامین لپاره هم یو مهم اصل بلل کیږي؟
بله، په بخښه ما اشاره وکړله چې دغه درې خواوې چې ډېر مهم رول لوبولی شو په دې کې، چې یو په خپله باندې حکومت و او د حکومت سره د دغې پروسې د پلي کېدو لپاره سیاسي ارادې شتون نه درلوده، ځکه په هماغه وخت کې چې کله موقتي حکومت رامنځته شولو بیا انتقالي حکومت رامنځته شولو، اصلا د موقتي حکومت شپږ میاشتنۍ دوره په دې خاطر باندې و چې په هغې کې زیاتره هماغه خلک د حکومت په لوړو څوکیو باندې مقرر شول کوم چې په دغه جرمونو باندې تورن شوي وو، او دا تمه وه چې دغه خلک به د موقتي حکومت نه انتقالي حکومت ته انتقال نه شي او دغه پروسه به آغاز پیدا کړي، خو په خواشنۍ سره هماغه خلک د موقتي حکومت نه انتقال شول انتقالي حکومت ته، او بیا په انتخابي حکومتونو کې د دوی مطرح کېدل، او بیا په دغه ټول شل کلنه دوره کې هغه څه چې د پکارو چې دوی ورسره مخ شوي وي، یعنی د قانون سره دوی مخ شوي وي، د محکمې سره مخ شوي وي، او د تیرو کړنو د ځواب ویلی وي، نو هغه خو بالکل ونه شول، برعکس دوی ډېر ثروتمن شول، دوی ډېر امتیازات واخیستل او دا ډېر چاق شول. همدغه بودن د دوی، همدغه چاق کېدل، ثروتمندي د دې لامل شو چې په دغه تیر شل کلن دور کې چې نن موږ په جګړو کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله وینو، او یا دغسې انسان تختونی وینو، او بیا هغه ورکیږي او کورنۍ مړي ژوندي پسې ګرځېږي، نه پیدا کېږي. دا همغه د تیر دغه بدبختۍ تسلسل دی. دغه اوسني عاملین د داسې پیښو فکر کوي چې د تیرو نه چا پوښتنه وکړه چې زموږ نه به څوک پوښتنه وکړي، خو په خواشنۍ سره چې باید سړی د یو انسان په صفت باندې او د یو مطمئن وجدان د خاون په صفت باندې باید په دې فکر وکړي چې دغه ناوړه کړنې دوی ترسره کوي، چې آیا دا تر کوم حده پورې زما دپاره، د ټولنې دپاره، زما د نړۍ د ژوند دپاره، د هغې دنیا د ژوند دپاره څونه مفید دي او خطرناکې دي. خو په خواشنۍ سره هېڅوک په دې به دا درک نه کړه چا تر اوسه.
لال صاحب بیا هم را سره اوسئ، اوریدونکي ډېر ټلیفونونه کوي، لکه څنګه چې تاسو په خپلو څرګندونو کې وویل دا یو غټه غمیزه ده. د ازادي راډیو اوریدونکي چې اکثرا ټلیفونونه کوي د ورکوشو عزیزانو د لټې په خپرونه کې همدغه ستونزې را برسېرې کوي. اوس به ورته وخت ورکړو چې دوی څه وایي، او که چیرې کوم د پښتنه درلودله هغه به تاسو ځواب کړئ. بلې مهرباني وکړئ د ازادي راډیو د ورکوشو عزیزانو د لټې خپرونه چې په ژوندۍ بڼه خپرېږي، موضوع هم د په زور لا درکشو قربانیانو نړیواله ورځ ده. مهرباني.
السلام علیکم. سلامونه تاسو ته او تاسو درځو کوم کوم کوتاو خصوصن لال محترم صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. دا په باره کې لال صاحب محترم وویل چې په یو کور کې به داسې ښه پیسې یا د دوم کور یا قربان ته پیسې، زما په قربان کې زما د ماما زی او داسې شپې چې هغه ورله او دا یې بوتې په سره تور په څونو واغوستو، چې بیا درې میاشتې بعد بیا هم معلوم شو چې هېڅ ثبوتیې نه وو، بیا په درې لکه کلدارې بیا یې لکې دا خلاص او زما څنګ همسایه دی پروژه کې ما ولیدی مالګې صاحب څه درسې دي داسې کمزورې ولې داسې مریض خو نه یې بار نو څه وکړم، نور عمرو زیاده بل څلور کاله کېږي کوچنۍ لمسۍ مې دي اوس ځوان غټ شوی دي، فراره د کور یې زیره څه وایستې هېڅ ګرم هېڅ مشکل یو شی ثبوت نه سبلته په ګران کې ناست دي، نو مخبرو سره څنګه رایله کېږي، نه یو ګرم څه داسې د نه پسندي څه دام دار کم څه نه کنه جوړ خوشحالي څنګه وکړه، هغه څه ډېره باندې ژاړي یعنی له باندې ژاړي مو څنګه وکړو، نه یو ګرم څه نه یو ثبوت څه نه یو بل مشکل څه، نو داسې رښتیا هم دا دې ستا د ثبوت د دلیل داسې مسلمانان ناست چې په ژړا ناست دي، نو دغه صلح چې ورته راشي دغه صلح خدای داسې کار دی چې د خدای لپاره خلک وکړي، دا به د ټول مسلمانان دغه ناشناسه بندیان به معلوم چې هغوی ناست دي او د څلوېښت کاله ژړېدلي مؤمنان به دا به پر قراره باندې شي، د دوو خلکو د ژړا ورته هېڅکله کار نه کوي، زنانې په کلو کلو ناست دي لس کاله اته کاله پنځه کاله پنځلس کاله لال صاحب په خبره باندې چې نن بل نکاح کولی شي نه، هغه سره چې په ژړا پسې مؤمنان ناست دي.
مننه کوم
دا رسول هیته دا
مننه کور ودان بلې یو بل اوریدونکو یم دی مهرباني وکي ازادي رادیو ده لنډي خبرې وکي مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک وکم زم ټلیفون کړی؟
لوګر ولایت علي زاده ما نیکه هلی تاسو ته او ټول ملمنو ته اوریدونکو.
څوک مو لادرکه شوی دی کورنۍ؟
کورنۍ نه نور کلیوالم بس ندرکه سوی دی ډیر وخت کیږي بس ندرکه دی څوک دی ایران پلارو باندې ندرکه دی او بعد د دې کسان څخه په ایران کې مخفله وخت تیر کړی دا سیال ته زندان دی په زندان کې پاتې دی ډیر کولی نه محکمه کیږي او خلک دلته اعلانونه کوي په یو نامو په بل نامو باندې آتا دی پروندې ساتي نو دا د افغانستان د چارواکو د بی بی غوري د هغه په دې څرنه وکړه
مننه کور ودان د بلې د موږ د ورکو شو وایزانو د لټي پروګرام پر هم دې موضوع ته ځانګړې شوې ده. البته هغه چې ورکی موږ نن د پزوره چې د یو چال خوانه پزور تختول کیږي توقيف کیږي په زندان کې چول کیږي او ژوند او مړې درک نه وي معلومه پر دې نن خبرې کوو. کور مو ودان یو بل اوریدونکو هم ده مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده دې ورکو شو د پزور لا درک شو قربانیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ورکو شو عزیزانو د لټي خبرونه مو هم دې موضوع ته ځانګړې کړې. مهرباني لند ک لند خبرې وکړي مهرباني.
وعلیکم السلام. تاسو سلامونه حاضر ټول همکاران ته سلامونه او لاس ته سلامونه ټول همکاران ته سلامونه. ما د لاس ته د څنګه د چوا کان دغه مشکل هسته په هلمن کې ما یو ورو چې د شپې چا پاره د دې سره څه په سره تور خلک واه سلور کال کې دې چې ورک دی هیڅ معلومات یې سره مور خپل اخون یې ازاره کوم زنانې په سرو وخت تر وسه ناسته ده دا رقم کې چې نه جرم نه طالبو نه یو بل څه خبرو نه چې پناه کې رالې د کورې وښلا موږ ماشومان تر وسه نه شنه مو ورته کو چې تا سترګې پر لارې چې کله براسته
تاسو پښتنه له چارواکو پښتنه وکړه
ډېر مننه چې موږ ته وخره کې
له چارواکو نه مو تم مراجعه وکړه ل ولی تختولې ولی په زور به ولی دی علت سو کوم
ډیر زیات مننه هغه چې بل چا درته ورکړی و دی رااله به موږ پر کور چا په والا هغه سړی د کور وتلې و هغه سړی ونه نیوي دی رااله ور ما وره بوتي تر اوسه درک نه څه چی یا تبلې یا ژوندې یا نه ټلیفون نه هیڅ معلومات نه لرو.
بلې مننه کور ودان یو بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ ازادي رادیو ده.
بل السلام علیکم نوری صاحب السلام او جناب الله السلام محمد قاسم زاد دین من الاساس پرډی کې.
بلې زوک صاحب من تاسو به دا موضوع تعقیب کړی وي تر اوسه پورې د خپل کورنۍ څوک مو لا درک شوی په زور به ول شوی دی کنه
و چې نن موږ کورنۍ په تر اوسه څوک لا درک شوی نه دی او زموږ د لوی ځای کان په زور او دټې دي چې موږ په کوم کې چې موږ سوي دی او تر اوسه چې څه نه دی ماده د ناس څخه خندا پښتنه ده چې ډېر په جنګو کې دا مسله ډېره ښه ده چې ځینې وخت اثر اثر نه ته وجه کیږي او دا غوړ مړ ورکی فراغ مچ کا باندې یا له شخصي د ځینې کورنۍ په لټنه کې خو دې مړ په لاس ته ورکوي. آیا دا د بشري حقوقو له نظره دا یو سرغړونه نه ده او دا یو جنګي جنایت دی؟
بله مننه زوک صاحب. لال صاحب من دوی پښتنه به مو اوریدلې وي په دې اړه باندې رڼا واچوي. مونږ ډیره هڅه وکړه چې نن د سره صلیب د ادارې او د غرض د افغاني سری مشتور د ټولنې چارواکي د خبرونې تر او بولو خو په خوشنۍ سره چې بریالي نشولو او څوک بیا به هڅه وکړو چې د دغو دواړو ادارو کوم څوک لند البته وخت لرو چې وکول شو پیدا کړو خبرونې تر او بولو خو که نشو لاس اب د دوی پښتنه به تاسو پښتنه به جواب کړی. یو موضوع چې لاس اب دوی را برسې کړه هغه دا چې د افغانستان په جګړو کې دغه ستونزه موجوده ده د جګړې د ښکېلو اړخونو که هغه د افغانستان حکومت دی نړیوال ځواکونه ملاتړي ځواکونه دي او د جګړې بل لوري مخالفین که هغه طالبان دي او نورې ډلې دي تر څه حده پورې دغه موضوع حاده ده د جګړې په کرښو کې؟
مننه زه هم ټول دوستانو ته سلامونه کوم چې پښتنه زما نه وکړلې او سلامونه راته ویل زه هم خپل سلامونه ورته وایم. یقینا کومنګ په ځانګړې توګه په دغه ډول چیز کې وګورو او د دولت او یا د بهرنیو ځواکونو او یا هم د مخالفینو د خوانه د شپې د خوانه د خلکو په کورونو باندې یرغل کول او هغه ځنه خلک کوچتول او لته مالی زیانونه رامنځته کول، دا بیخی او کلتوري بڼه اختیار کړې وه. ډېرې چغې خلکو ووهلې. موږ وکتل چې په یو نوم په بل نوم باندې، د طالب په نوم باندې، د حزب اسلامي په نوم باندې، د القاعده په نوم باندې، حتی د یو قوم خلک په دې نوم باندې واقعا ډېر زیات وځورېدل او ډېرې هم تر اوسه پورې ورکې او یا په زندانونو کې پراته دي تر اوسه پورې، نه په جنګ په ډګر کې نیول شوي، نه ورسره هغه تخریبي توکي نیول شوي دي، او نه بل څه داسې اسناد یا بهرنۍ هیوادونو ته د جاسوسۍ کوم اسناد په دې باندې شتون درلوده. خو دغه وخت حکومت مخکې اشاره وکړله چې ځینې کړۍ په دې حکومت کې شتون درلوده چې هغې غوښتل چې خپل شخصي انتقامونه واخلي او د دغه انتقامونو په اساس باندې د دغه یو دغسې خلکو سره سلیقوي برخوردونه وشول او د دې لامل شول چې زموږ هیواد یو ځل بیا نن د بحران طرف ته لاړلو، په بحران کې نن ښکېل یو. دا همدغه بې عدالتۍ وي او دا همدغه د شپیانی اختطافونه وو او د انسان ورکونې وي چې کورنۍ ورسره وځورېدلې او کورنۍ دې ته مجبوره شولې چې هغې د خپل ځان د مسؤلیت دپاره یا ټوپک راواخلي او یا د چا په خوا کې ودرېږي او په زوره باندې حکومت او دغه کړیو هغه سپونه قوي کړل چې کوم نن د حکومت په مقابل کې دغه کېږي. یو بله خبره چې ورور اشاره وکړله چې زمنګ عزیزان په ایران کې او په دغه یوازې نه دي په ایران کې بلکې په پاکستان کې، ما په پاکستان کې د افغاني زندانیانو سره کار کړی دی او هلته مې څو کاله کار کړی. افغاني پاکستاني زندانونو ته ننوتی یم او پاکستان افغاني زندانیان مې هلته پلټلي دي. تر شپږ زرو پورې زندانیان ما هلته پیدا کړل چې هغوی هم په دغه شکلونو باندې اختطاف شوي دي او بندیان شوي دي او ډېرې داسې وو چې هغې ته موږ لاسرسی نه لرو چې پاکستان استخباراتي ادارو پورته کول د افغانان د خپلو کورونو نه او د هغې سره چې هر څه عمل کېدلو هغه شوی دی او حتی وژل شوي دي. تاسو به کتلي چې هلته به مړي په نیرونو کې راخوشې کړل چې کله به دوی شکنجه کړه وبه وژل، سبا به د ورسک پنیر کې د هغې جسدونه را روان وي او په نورو ځایونو کې د هغې جسدونه دغه څلوېښت کلن ناورین کې. زمنګ هم سایګان ارض کوم نوریسی، زمنګ هم سایګانو هم په افغانانو باندې زړه رحم نه دی کړو. دغه دغه رحم دغه بے رحمی تر اوسه پورې دی روان. دغه څه په ایران کې الته افغانان اوچتوي او د سوریه او د عراق جنگ ته بیا یوالته هغه یا وجل کیږي یا ژوندې نیول کیږي یا زخمیان کیږي، خو بیرته کورونو ته نه راستنیږي. حتی ډېر به کورنۍ دلته په افغانستان کې زه پلیږم چې د ایران خوندانو د خلک د په ایران کې یا د مزدوري لپاره تلته مهاجر په صفتو چې د اوچت کړي هلته به ولي هلته مړه شوي دي او کورنۍ دلته په انتظار باندې ناستې دي او ډېری تر پنځه زرو پورې خو داسې ویل کېږي چې د ایران په زندانونو کې په اعدام باندې محکوم شوي دي. او دغه خلک کله چې سیاسي اړیکې خرابې شي بیا د دې دنه سیاسي ابزار د فشار د عالي په توګه استفاده کوي او هغه ادامهیي لس شل جسدونه افغانستان ته رالیږي. دغه خلک تر کوم حده پورې ماته معلوم دي دوی ته نه دی نه دی د بې طرفه محکمې حق نه دی ورکړل شوی، د مدافع وکیل حق نه دی ورکړل شوی، د خپل تور نه د دفاع حق نه دی ورکړل شوی. نو دا ټول هغه څه دي چې زموږ افغانان د دغه څلوېښت کلن ناورین د لاسه ځورېږي او کړېږي. خو په خواشنۍ سره زموږ دغه ټیکهداران یا د جهاد ټیکهداران یا د اسلام ټیکهداران یا د ډیموکراسۍ ټیکهداران یا د ولسواکۍ ټیکهدارانو
ډیر وخت نه لرو. ځواک صاحب چې د هلمند نه پوښتنه کړې وه، د جګړې په ډګر کې چې اکثره د جګړې ښکېلې خواوې مړي عملته ښخوي او نه ورکوي خپلو خپلوانو ته، د بشري حقونو له پلوه تاسو دا سرغړونه نه بولئ؟
اپوزیشن ځواب نه واخیستل. دا یو نړیوال جرم دی. کله چې په جګړه کې د جګړې په ډګر کې څوک مړ شي یا د مړو بې عزتي کېږي، لکه مخکې چې په زابل کې طالبانو د عسکرو بې عزتي وکړله یا ملي اردو د طالبانو د جسدونو بې عزتي وکړه یا د زخمیانو سره بد سلوک کېږي یا زخمیان وژل کېږي یا د دوی جسدونه ورته نه سپارل کېږي یا په ملکي خلک پکې وژل کېږي، هغې ته مالي زیانونه وړل کېږي. دغه څلور نړیوال جرمونو کې راځي چې تعریف شوي دي او دا د جنګي جرم دی. د دې عاملین باید ونیول شي او د نړۍ جنګي جرمونو نړیواله محکمه یا د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه د دې عاملین د عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي. بالاخره د هغه خپل عمل جزا دا باید وګوري. دا یو قوي جرم دی. په ټولو جرمونو کې دا تر ټولو سنګین جرم دی، ځکه چې نړیوال تعریف شوي جرمونو کې دا راغلی دی.
بلې د افغانستان د بشر د حقوقو د څار د سازمان مشر لال ګل لال له تاسو یو دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته او په افغانستان کې په زور د لادرک شو قربانیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت دا چې په افغانستان کې وضعیت لدی اړخه څه ډول دی نور معلومات مو را سره شریک کړل لکه څنګه چې قدرمنو اوریدونکو واموریدل نن د په زور لادرک شو قربانیانو نړیواله ورځ د ازادي راډیو د ستاسو د ورکوښو ځانو د لټه خبرونه مو هم په همدې موضوع ته ځانګړې کړې و ملګری ملتونه وایي لک تر لږه په 850 وادونو کې په سلګونو زره کسان د جګړو او ځپونکو عملیاتو په انترڅ کې لادرک شوي دا ورځ د 2011 کال راهیسې هر کال لمانځل کیږي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د 2011 کال د دسمبر په 28 د یو پریکړه لیک په ترڅ کې د نړۍ په مختلفو سیمو کې د نیونو توقیف او تختونو په ګډون د په زور یا د خپل خوخه خلاف د لادرک کیدو د پیښو پر زیاتوالي ژوره خواشینی څرګنده کړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په همدغه پریکړه لیک سره دا ورځ د په زور لادرک شو قربانیانو نړیواله ورځ ونمول شو له تاسو ټولو مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته ز نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم بل خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي زما همکار وړاندې کوي ستر فروغ البته هم د وښ استډیو ته راغی بلې فروغ صاحب خبرونه ته اخر اغلاست
تشکر نوری صاحب شما خسته نباشید شنونده های عزیز سلام به برنامه ساعت 5 از رادیو آزادی خوش آمدید